سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند د خالي ورځ د 2015 کال د جون 14 مده ز عبدالحی کاکړ او اسرار علم مومند د مشال ریو د نن ورځې په نخصه تخبرونو په لومړی غړي کې سفو قربانیو هله لرو چې خوسا ورځ په ولري په روانه غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو او څېړنې درته وړاندې کوو. د دې تر څنګ به سندرې هم درته واورو خو په پیل کې به و اسرائیل مومن ته وار ورکړو چې خبرونه وړاندې کړي.
د امریکا د بلو چارو وزارت ویلی دی چې دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د مسعود طالبانو یو قومندان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. او د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د بنو چارو وزارت ویلي دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بنو چارو وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي دی چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان له حکومت سره همکاري کوي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو پاخې وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د کارکوونکو غیر سرکاري تنظیمونو په اړه به پالیسي په دې میاشت کې جوړوي او د ده په خبره له دې پالیسۍ د سرغړونه کوونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي او دې لړ کې به هیڅ قسمه نړیوال فشار قبول نه کړل شي.
آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ اس میں کئی بہت اچھی اور نیک نام
باید او ایم چتا محل پا پاکستان کی گنش مرخی او نیک نام بہرنے خیریہ مستے ہمشتا چی دخپل زنگر ایجنڈا لمخی دخل گو دجون دسکو کالی او پر مختق لپارا کار کوی زو پا دیلر کے نڑے والو خیریہ موسسو او دولتونو تا پیغام ورکاوم چی منگ پاکستان کی آغو موسسو تا ہر کلے وایو چی خکار کوی خو دی باید دا پاکستان دا قانون در نوی اکڑی او لخپل دائری پخیو نباسی
اور ضابطے کا احترام کرنا ہوگا.
د روز الحقو چې تیر درز پرازو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوال ادارې سیو دی چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او د تورنه جوړله وتړل. یو چارواکي په یاد ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د خبر ایجنسۍ د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت وغوښتل چې دوی وران کړل شوي کورونا اسپتالونه او بازارونه دې بیا جوړ کړي. نن له مشال سره په خپلو خبرو کې د یاد سیمو مشرانو ویل چې د وسلوالو ترمنځ د نښتو له کبله د دوی کورونه تعلیمي ادارې او هسپتالونه ړنګېدلي دي او د دوی په خبره حکومت د دې هر څه د رغولو خپله ژمنه تر دې دمه نه ده پوره کړې. د تیرا میدان یو اوسیدونکي محمد اکبر وایي بدامنۍ خلکو ته ډېر زیات مالي تاوانونه اړولي دي.
د کروڑونو په نسبت باندې پکې تهونه شوي دي. خلکو د چا میډیسن دکون نه وو، د چا دغه تجارتي دکون نه وو، د چا د کریانې دکون نه وو، د چا د سپیر پارټ وو. حتی دا چې وو داسې 2000 دکون نه وو. نو د هغې سره یې وعدې وکړلې چې انشاءالله چې موږ به توسله د دغو په عوض کې څه ناڅه مدد خو به سره لازمن کوو که مکمل یې ونه کړو. نه مکمل خو خود نشته دی چې څه ناڅه هم نشته دی.
خود خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ نن مشال ډاکټر ویلی چې حکومت په ډېر زر د یادو ستونزو په حل کولو لاس پورې کړي. د مسعود طالبان یو قومندان شامی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پرون مشال ډاکټر ویلی چې دغه پیښه یوه اونۍ مخکې رامخته شوې وه چې پکې و نور مشکوک وسلوال جوبل شوي هم دي. سرچینو مشال ډاکټر ویلی دی چې دا پیښه هغه وخت رامخته شوه کله چې شامی مسعود په مشرۍ څه باندې 25 طالبانو د روانې میاشتې په اتمه د سویلي وزیرستان په لده سیمه کې د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید وکړ. له دې وروسته امنیتي سرتیرو د پیښې ځای د توپ په یوه ګولۍ وداغلو چې پکې یاد طالب قومندان او ملګري یې وژل شو. سرچینو دا هم ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ په دغه نښته کې 11 امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. شامی مسعود د لده ډیویژن د طالبانو امیر و. په پاکستان حکومت د ده د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ ایښودی وو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دی چې د طالبانو د ننګرهار والي مولوي میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شو. ښاغلي نبیل پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې مولوي میر احمد ګل د زیارت د زیات شمیر افغانانو قاتل وو. د ملي امنیت د عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، بلکې پاکستان حکومت او طالبانو هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان طالبانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو د سراسري شورا یو مشر مولوی تولال الدین پرون مشر دی ویل چې دیني عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي الدین زیاته کړه چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوالو مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه کړې. د علماو د شورا مشر همداراز ویل د روژې په میاشت کې بعد د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخه کمپین پیلوي. د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنی شوی دی. د روسو ریا نوست اجانس د سرګی ریاباکوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر ډیر زیات په ورو کېدو دی. ریاباکوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت دی ځکه یوې موافقې تا چې د روانې میاشتې په دیرشمه یې مهلت پوره کیږي لږه موده پاتې ده. ریاباکوف چې د روس د بنو چارو مرستیال وزیر دی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل شوی. او د اذربایجان په سرخه باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک سیالیو د پرانستې دستوره ترسره شوه. د اروپایي اولمپیک د سیالیو دستوره ولسمشر الهام الیوف د باکو په اولمپیک لوبغالي کې د شاوخوا 18,000 نندارچیانو په موجودګۍ کې پرانسته او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا په کې د سولې او یووالي سندرې ویلې. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل په سلام پښتونخوا کې دا رپورټونه لرو. امریکا د پاکستانی حکومت له لوري د ماشومانو د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر پر تړلو اندېښنه ښکاره کړې ده. دغه حکومتي ګام د دې هیواد لپاره څه ممکنه اغېز لرلی شي؟
کوم د بین المللي تنظیمونه دی راځي پاکستان کې کار کوي، دوی سره موږ دغه سره رویې ساتو. دا به ډسکرش کیږي او هغه فنډینګ چې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره ده افکتیو.
د بلوچستان او بخښي د پاکستان چارواکي له ځینو قبایلي سیمو بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستنوي خو چې ستانه شوي دي د هغو څه حال دی؟
کم دے مصرا چکن وعدے شوی ہوئے چکن دا اگر کم کورنا بران شو اگر چلور لاکا روپے فیو پور چکن دا کم وعدہ شوی اگر وعدہ چکن تو اس اپنے میو کا سلام نہیں ملو شوی ہے.
د بلوچستان د کوټي شار چیرمن یا شاروال د صوبای حکومت لخوا دوی ته د واک او اختیار نور کولو شکایت کوي ک خبره و نورې دولسی نو بیا به څه کوي؟
اواز به مر فردی باندې دبا واچو که بدی نه ټیکې دو بیا به عدالت ته وځو ادغه به چیلنج کو که په دې نه وځو بیا به موږ ګرد استفا ورکو بیا به چې موږ دلته نه کښینو.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو نو مشال فریدو سره اوسه. او اوس هم د خبرونې د پایل رپورټ او جو اسلام آباد ته زموږ همکار ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په لاندې خبر ده چې د قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو استازو د حکومت څخه قومي بجټ کې د فاټا د حصې زیاتولو او په ان اف سي واټ کې دوی ته د برخې ورکولو غوښتنه کړې ده. دا خبرې د فاټا د قومي اسمبلی غړو پرون په وینا کې کړې دي. دا چې دوی نور څه ویلي ریاض مسخیل تاسو سره کلی وایم که مهرباني وکړي د دې تفصیل را سره شریک کړئ.
جی عبدالحی کاکر ډیر مننه دغه چې کوم خبره تاسو وکړه کوم چې د قبایلي سیمو استازي دي په د پاکستان په پارلیمان کې نو دوی پرون چونکې کوم چې د قومي اسمبلی غونډه چلې ده د جمعې په ورځ دغه دوران د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي چې کوم حاجي شاجی ګل افریدی دی نو دغه غوښتنه وکړه چې یو خو په این ایف سی اوارډ کې د ټولو صوبو دپاره چې کوم دی برخه ایښودې شوې ده خو په دې کې د قبایلي سیمو دپاره هیڅ قسمه برخه نشته نو باید دغه این ایف سی ایوارډ کې هم د قبایلي سیمو د قبایلي خلکو د ترقۍ او د خوشحالۍ لپاره ایسه کیښودې شي دغه رنګ دی په دغه بجټ چې کوم 2015 شپاړسم کال لپاره کوم وفاقي بجټ وړاندې شوی دی نو په دې باندې هم نیوکه وکړې دی وینا وه چې په دې بجټ کې غریب سړي لپاره هیڅ نه دی ښودې شوی او نه پکې د تیلو نرخونه را کم کړی شو دغه شان نه پکې د ګرانې ده کمولو پکې څه خبره شته بیا چې کوم ایس آر اوز وویل یعنې چې کوم یو د ادارې د هغې د طرفه به یو خصوصي نوټیفیکیشن جاري کېدو په مختلف وختونو کې د مختلفو مراعاتو دپاره نو د هغې د ختمولو په اړه د الحاج شاجی ګل وینا وه چې باید په دې باندې د هم په پارلیمان کې بحث وشي او یو وزیر نشي کولی چې هغه د نیخ په نیغه راشي او یو زوړ طریقه کار چې کوم چلیږي نو هغه ختم کی
چایو د دې ترڅنګ د پارلیمان قومي اسمبلی کوم غړي دي د فاټا د اغو کې نور چا خبري وکړه
جی د باجوړ جنسه سره تعلق لرونکي شابودین خان وینا وچه یو حکم خلک بجټ جوړی نو هغه ته دا پته نشته چې په قبایلی سیمو کې یا په قبایلی جنسو کې څومره خلک او په کم حالت کې ژوند تیری نو دغه رنګ هغه د لیول مې په وجه باندې کم بجټ جوړ کی د هغه फायदा دغه قبایلی سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته نه رسی یا خو دې داسې وکړي شي چې باید دغه قبایلی سیمې د یو صوبه جوړ کړی شي یا دا په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي نو دې سره به دوه نشي چې کم از کم قبایلی سیمې به هم په قومي بهیر کې راوستي شي ځکه چې دا وخت یو طرف ته په قبایلی سیمو کې پوهنتونونه نشته کالجونه نشته دغه رنګ تعلیمي ادارې نشته او خوښه 15-16 ماشومان چې کوم دي نو هغه د سکولونو نه بهر دي دا شان هسپتالونه هلته کې نشته سړکونو حالت پلونو حالت ډېر خراب دی لوډ شیډنګ د حد نه زیات کیږي نو باید چې د دې هم نوټس واغستی شي او ورسره چې کم دي نو د هغه چې کم ځوانان دي نو باید چې هغې له د روزګار موقع هم پیدا کړي شي
ډېره مننه ریاض خان د تفصیل راکولو تاسو ته شرمز غواړو
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باخته رستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نړیوالی خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړل شوی دی د دغه هیواد د حکومت پریکړه کړې چې د مرستندو ادارو په اړه نوې پالیسي جوړوي د بشري حقوقو ادارو د حکومتي ګام غندلی دی امریکا هم په دې اندېښنه ښودلې ده بشري حقوقو تنظیمونه وایي چې په سختو امنیتي حالاتو کې د خیر شګړې کارونه نه کېږي او اوس د حکومت رویه د دغو تنظیمونو کار نور هم سخت کړی دی د کولایاس رپورت به ورسو
د پاکستان حکومت ویلي دي چې په دغه هیواد کې غیر سرکاري مرستندوی ادارو په اړه نوې پالیسي به روانه میاشت وړاندې کړي او د هغو غیر سرکاري تنظیمونو پر ضد په کاروایی کوي چې د قانون خلاف ورزي کوي د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان دا سرګندونی په داسې حال کې کړي چې د تیرې جمعې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیف دی چلډرن دفتر وتړل شو وفاقي وزیر تیر ورځ په خبری کانفرنس کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې سیف دی چلډرن ادارې دفتر تړلې دي نو موړی ویل
بین الاقوامي ان جی او په اسلام آباد کې بند کړی شو اصل کې د 1300 کالو راسې پاکستان کې د خپل خوخې د ازادۍ پالیسي را روانه ده او په سونو بهر ملکی ان جی اوز به د سزا بیته او قانون دلته کار کوي خو دلته دا هم ویل غواړم چې په دې کې ځنې ان جی اوز داسې هم شته چې هغوی ښه کارونه کوي نو د پاکستان حکومت هغوی ته هرکلی وایي او د هغوی مرسته به کوي
سیف دی چلډرن په پاکستان کې له 15 کلونو راهیسې د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي تنظیمونو د سیف دی چلډرن دفتر په تړلو اندېښنې څرګندې کړې دي په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچر حکومت سره ثبوتونه وي نو هغه دې مخې ته راوړي.
مونږ د دې غندنه کوو. دا د افسوس خبره ده چې په پاکستان کې داسې پریکړه شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې د نورو نړیوالو موسسو خلاف په کاروایي کېږي، خو حکومت د دې خبرې سپیناوی نه دی کړی چې ولې د دغو تنظیمونو خلاف کاروایي کړي. که چېرې غیر سرکاري ادارې د ریاست پر ضد کار کوي نو دا یې په اړه ثبوتونه وړاندې کول پکار دي.
زهرا یوسف زیاته کړه چې په پاکستان کې له مخکې نه غیر سرکاري تنظیمونه په سختو حالاتو کې کار کوي. دغه تنظیمونو ته د وسلوالو لخوا هم ګواښونه دي او بیا حکومت هم داسې رویه خپله کړي نو په دې کې ادارو ته کار کول ډېر زیات مشکل شي. په اسلام آباد کې د یو غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن کارکوونکی آسم ملک وای چې په مجموعي توګه سیف دی چلډرن دفتر تړلو سره نورو تنظیمونو ته ښه پیغام نه ځي. دا زیاته کړه
دوی د خیر خیلې کار چې کوم دی دوی کار ښکاري. حکومت په سطح باندې تاسو پته دی چې زموږ چې کوم نظام دی دا نظام چې دومره یې د لوپ هولز دي چې هغه خیر خیلې چې کوم پیسې دي کوم کارونه هغه ته نه رسي. ظاهره خبره چې د شنډن زمونه چې کوم د بین المللي تنظیمونه دی راځي پاکستان کې کار کوي دوی سره موږ دغه سره ویې ساتو دا په ډسکرج کیږي او هغه فنډینګ چې کوم دی چې فارن ایکسچیکر هم یو ګڼ تعداد کې پاکستان ته راځي هغه ظاهره خبره او دلته کې کوم لکه دغه سیکټر کې کوم خلک انوال دي کوم والنټیرز هم پکې شته نو هغه ته باندې به ډېر زیات اثرات د اوسې راځي.
بلخوا په لندن کې سیف دی چلډرن ادارې مشال اړیو ته په رالیګري خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان حکومت بغیر له نوټس د دوی دفترونه تړلې دي. دوی وایي چې د ادارې ټول کارکونکي پاکستانیان دي او تیر کال په دغه هیواد کې 4 میلیون ماشومانو ته د صحت او تعلیم د اسانتیاو ترڅنګ خوراکي توکي رسولي دي او دا هر څه د حکومتي ادارو په مرسته کړی دي.
د ګلای اس رپورت مو اوریدي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د جنوبي وزیرستان په ځینو سیمو کې د فوج او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوي. حکومتي سرچینې وایي په داسې یوه نښته کې د طالبانو یو مهم قمندان شامی مسعود وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو او خپله د وسلوالو طالبانو سرچینو هم د نوموړي د وژل کېدو خبره کړې ده. د دې هیواد د داخله چارو وزارت د شامی مسعود د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ مقرر کړی وو. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو همکار وبخشي له ډیر اسمل خان د مشال ریډیو همکار سیلاب مسعود راکوي.
په ډیر اسمل خان کښې او د پاکستان په ستر پنډغولي اسلام آباد کښې د خفیه ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مسعود طالبانو مهم کمانډر شامی مسعود یوه هفته مخکې سره د 6 نورو طالبانو وژلی شوی دی. د مشال ریډیو په رابطې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو 2 نورو نږدې معتبرو ذرایع هم د دغې خبرې پخلی کړی دی. دا ذرایع وایي چې په پیښه کښې 9 نور طالبان پر ارژلی شوی هدي. ذرایع دا هم واضح کړه چې شامی مسعود او د هغوی ملګري طالبان د روانې میاشتې په 8 نېټه هغه وخت پر ارژلي ووژل شول چې کله د 15 نه تر 1.5 پورې طالبانو د شامی مسعود په مشرۍ کښې د سویلي وزیرستان لده په سیمه کښې د امنیتي فورسز پرې غل په چک پوسټ برید وکړلي. دغو ذرایع دا هم راوښول چې د شامی مسعود او د هغوی د ملګریو د مرګ باعث د توپ هغه غونډوری و چې کوم د امنیتي فورسز د توپخانې سرتیریو د پیښې ځای ته ورداغلی و. ذرایع دا هم زیاتوي چې په دغې برید کښې یو ځانمرګي طالب ځان هم الوزولی و چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز 12 سرتیري مړه، 3 پررژلي او یو ټینک هم سوځېدلی و. یاده دې وي چې د دغې برید او مرګ ژوبلې په باره کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې ډایرکټر جنرل له طرفه چې د میډیا خبریالونو ته کوم برېښنایي لیک ورلېږلی شوی و په هغه کښې د وژلیو طالبانو او پوځیانو شمېر بلترتیب 19 او 9 وښولی شوی و. په دغې رنګ د مسعود طالبانو وایوند 1 طالب مړ او 3 پررژلي منلي و. دا د هم یادوي چې شامی مسعود د طالبانو د لده سب ډویژن امیر او د مسعود طالبانو موجوده امیر خان سید مسعود نږدې څنګښتي او د حکومت پاکستان وزارت داخلات د سر قیمت 2 کروڑ کلدار مقرر کړای و. دا د یادونه وړ ده چې د مسعود طالبانو څلور ستر امیرون کمانډرون بیت الله مسعود، ولی الرحمن مسعود، حکیم الله مسعود او قاری حسین مسعود د امریکې بیا و بازا جزونو په بریدونو کښې له اول وژلي شوي دي. خوشامی مسعود واحد مهم کمانډر و چې د پاکستانی پوځ سره په مځکني جګړه کښې یې ساه ورکړله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان پلازمینې کوټې د بلدیاتو چیرمین یا شاروال دړکه ورکوي چې که صوبایي حکومت دوی ته واک او د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې ورنه کړي نو دوی به د دې پر ضد عدالت ته ولاړ سي. ډاکټر کلیم الله چې سیاسي تعلق یې له واکمن پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره دی، مشال ریډیو ته وویل که یې غوښتنې ونه منل سوي نو کیدای سي دوی استعفاګانې هم ورکړي، خو د بلوچستان د بلدیاتو وزیر بیا ټول تور په بیوروکراسي لګوي. تفصیل له کوټې نیاز مسخر راکوي.
د کوټي شاروال یا میر ډاکټر کلیم الله مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دوی ته اختیارات او پیسې نه ورکوي.
کار کوون، سړکان، روډونه، عمارتونه جوړون او د عوام کار، د عوام د چوکاټه پورې د دې مسئلې حل کوون، دا زموږ کار دی، بلدیاتي ادارو کار دی او د اسمبلی کار صرف قانون سازی ده او آئین دغه د آئین یو آرټیکل دی، یو سو یو سلوشت ای باقی دا وایي چې دغه انتظامی مالی او قانونی کشنی امور بدا گرد و دی طور کو استعی کار کرن سوزی ده، لیکن بدبختانه تو نالی ایم ایم پی جوڑی، ایم این ای جوڑی، فلانام کی فلانام کی.
ڈاکٹر کلیم الله په دغه اړه زیات کړه
چی موږ مینو خوښ نو ته بر نه کړه تکلیف ولې را کوې، زه هم څه ته پاره مزه را وزه، ما خو یو بل خپل کار کو پاره کې لګیا ناست دی لکه پکر چې نن کوي چې زه پلانای شوی ما ته لږ پیسې را کړه، الکه دا پیسې خو زما دي، ما ورته دا پیسې زما دي، دا ستا نه دي، دا ډیولپمنټ پیسې دا زما ده، دا ستا نه ده.
د کوټي دویم شاروال یا ډیپټي میئر یونس بلوس په دغه اړه وویل،
ڈاکٹر صاحب سربراہی باندھ اگر بلوچستان چیئرمین، وائس چیئرمین، میونسپل کمیٹی چیئرمین ہونا اگر راؤ گشتی یا مندل تو سلاح ہو کی چی بھائی آیا دا خنو ربڑ اسٹیمپ کو مجھے جوڑی جو مجھے عوام توقعات تھی، عوام مجھ سے ریلیف فوری گواڑی اور بیا چی کم اختیارات چی کم آئی نے پاکستان چی 18 امینڈمنٹ ہوئی تھی پاگا کی مجھ شیئر جوڑی جی ترقیاتی مت کے 33% نو آگا 17 ارب روپیے دی 33% پیسہ باندھ راکی مجھتے.
خو بلخوا د بلوچستان حکومت د شاروالۍ یا بلدیاتو محکمې وزیر سردار مصطفی خان ترین بیا وایي چې صوبایي حکومت د ستونزې حل لپاره لګیا دی، مګر د ده په خبره لوړ رتبه افسران او ځینې د اسمبلی غړي په دغه لړ کې خنډونه دي. نوموړي زیاته کړه،
دا وایم چې دا اختیارات چې دوی ولاړ شي وزیر اعلام د هغه خوښه ده او د هغه اراده ده، لیکن افسرشاهي چې ده هغه د مختګ نه غواړي. د صوبایي اسمبلی څه ممبران چې دي هغه هم د دې پاکي نه، چونکې هلته که دا پیسې کټېږي هلته د دوی شیر کمېږي.
خو د کوټي شاروال ډاکټر کلیم الله د ستونزې نه حل کېدو په صورت کې وایي،
موږ دا دغه کړی ده چې اول به موږ پر دې باندې دبا واچو، که په دې نه ټکېدو بیا به عدالت ته وځو، هغه به چیلنج کړو، که په دې هم نه وسو بیا به موږ ګرد استفا ورکړو، بیا باید چې موږ دلته نه کښېنو، بیا وریله کوچتی پوهېږئ، ستاسې انتظامیه پوهېږئ، موږ د منځه وباسو.
یاد دوی بلوچستان په ملکی اوله صوبه و چې تیر کال 2014 کې د شاروالیو ټول ټاکنې تر سره ورسولې، خو اوس په دغه صوبه کې د منتخب شاروالو لخوا اختیار او پیسې نه لرلو ګیلې رامنځته شوې دي.
د ریاض مسخیل د خبر ایجنسی د تیرا میدان خلک شکایت کوي چې ډیره موده وسوه چې خپل سیمو ته ستانه سوي خو حکومت هیر کړی دی او دلته په پرمختیایي کارونو لاس نه دی پوره کړی. دوی وایي چې په تیرا میدان کې د جګړو په وخت کورونه سوځول سوي او دلته اوس د سکولونو او د سیاحت اسانتیاوې نه هم نسته. خو بیا د خبر انتظامی چارواکي وایي چې د خبر ایجنسی د متاثره سو خلکو مرسته کول د دوی لومړنی ترجیح ده. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی د تیرا میدان خلق وای چې حکومت دل تروسه د بیا بحالی کارونه نه دی پیل کړی. د دوی پوینا دلته د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو په وخت په سلګونه کورونه سوځول شوي او تعلیمی ادارې هم ویجاړې پرتې دي او د صحت او سرکونو اسانتیاوې نه لري. په دې هکله د تیرا میدان سیمې یو تن نورخیله پرېدی مشال ریډیو ته وایي،
عرض کوو چې موږ
تعلقہ سروے وشی کم کورنب کی ویرون شوی ری کم سرکنب کے نشتہ رہے دی بجلی نظام کے نشتہ رہے دی اوبو نظام کے خراب شوی رہے وہ سرکنب کے برابر شی ویسرا چی کم رو کم سکولونا دی سکولونا کی خراب شوی ری دی سکولونا بند دوباسن وشی
او دا تیرا میدان یا بلتن سید گول پردائی وی
پا پورا وادی تیرا کے چکن اسپاتال بلکو چکن دا نشتہ رہے کم دی موسرا چکن وادی شوی وی چکن دا کم کورنب ویرون شو اگا چلور لگا روپے فکر چکن دا کم وادا شوی آ وادا چکن تو سر پر امیو کا سلام نہیں ملو شوی نو مودا مطالبہ کو چی مودا کورنا چکن ویرون شوی دی ڈر غار توانم شوا ز پلی شوی خالق دی نو میرا بنی اوگڑے چی دا شوی نا چکن ملا ملو شوی بلکہ اعلان کہ دا مو حاکم دے
او د تیرا میدان یو بلتن محمد اکبر وای چی دل تا خلق تا ډیر مالی زیانونا رسیدلی دی او کاروبار او دکانونا ختم شوی دی
د کروڑونو پنسبات بندے پکې تو ان شوی دی خلق چا میڈیسن دکان نو دے چا دغه تجارتی دکان نو دے چا دی کریانی دکان نو د چا د سپیر پارت وو هتا دا چې وو اسې 2000 دکان نو نو دا غي سره واده وکړلې چې ان شاء الله چې موږ به توسل د دغه په وس کې څنګه سم مدد خو به سره لازمن کو کوم مکمل یو نو نو مکمل خو خود نشته چې څنګه سم نشته
خو بیا د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وای چې حکومت غواړي چې د خیبر جنسی د متاثر شو ټول خلکو ورځنی ژوند په سمه توګه بحال کړي او ستونزې هوارې کړي
نو دلته د حکومت دا ترجیح ده چه سمر زروی چه منگا دی نارمل لائف دا خلق بوزو که دی زندگی دا چه دا عام رواجو دا قانون لاندی شی دی کسی اکنومیک اکٹیویٹی بند شوی دا چه آغا خلاص شی دی کس کلونا اسپتالونا سمر سہولیات اداری دی چه دا بحال کرد شی اور سرا دلتا وران چکم کورونا دی دا خلقو دا آگے سروی و منشاءاللہ کوئی وی کمیٹی صورت که آغا با ہم شروع کی گی
یا دا دیوی چه پو دوزدرا و دیار لسم کال کی پتیرا میدان کی دا تحریک طالبان پاکستان وصل والی ڈالی او حکومت پلوا وصل والی ڈالی انصار الاسلام ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
هلته په کورمه کې د ځوانانو سازمان کورم سټوډنټ ارګنایزیشن په خلکو کې د زده کړو په اړه د پوهاوي پیدا کولو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی دغه مهم به تر 10 ورځو پورې دوام ولري دوی وایي کور په کور به ګرځي او خلک به هڅوي چې خپل ماشومان سکولونه ته ولې شي نور حال تاریخ کورکځای راکوي
پکورم ایجنسی کے دو کورم سٹوڈنٹس ارگنائزیشن پناما د تعلیم یافتہ زوانانو یو تنظیم لخوا د تعلیم پاڑا د خلق کو شعور رابطہ رول یو مہم شروع شوے دے د تنظیم غړو په خبره د زیارت ورځینا شروع شوے دغه مهم به تل لسو ورځو پورې جاری وي د تنظیم مرکزی مشر وحید الله بنگش مشال لډیو تویل دوی به کلی په کلی او کور په کور زی او خلکو ته به د خواست کوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او ورته تعلیم ورکړي
قبلی لکو بندې دا یو قسم ته دفاع لګیدلې ده دلته کې ټیرریسټ دي دلته دهشتګردي نو دا مخصوص یاره مخلی لکی کی کور وکو او خپل بچی تا او دی لکی خلکو کی دا یو اویرنس پیدا کړی دا غوی روزی او قلم پر اوچت کی دا دنیا ته وخی ته مو د شتګر نه بلکې مو قلم خو مو علم خو او مو تعلیم خو
دا تنظیم مشر زیاده کړه په سیمه کې مهم د شروع کولو یو غټ مقصد دا هم دی چې هغه خامیانې مونږ په ګوته کړو چې د کم لوجې دلته کې تعلیمي وزه خرابه شوې ده د منځنی کورمه محمد یوسف مشال لوډو ته ویل خلق داسشتا چې هغه په دې نه دی پوها چې تعلیم سره اهمیت دی د ویل په سیمه کې تعلیمی کمپاین په شروع کولو دوی د تنظیم غړو شکریا ده کوي او زیاتوي چې د دوی سیمه د تعلیم په میدان کې ډېره وروسته پاتې ده نو پکار دی چې د سیمې ماشومانو په تعلیم کې هم مرسته وشي
دا مو وختونه نه زیاده صرف د ډیجیټل کمپاین پر راشه محدود نه چې دوی د سینار دی وکی فوکو نه جمع شي کی او دوی د مختلف نور اکټیویټي وکی سره سره
کورما کې د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په سیمه کې د سرکاري سکولونو شمیره شاو خوا پنځنیم سواده چې بګی د سلو نزیاس کولونه د تراګری ښکار شوی دی تاریخ ورغزه مشال رادیو په خبر
تاسو مشال رادیو ری سلام پښتون خو خبرونه ده او سم لښمنی سرسمبر راځي د نازی اقبال پر غږ کې سندره درته ورو
ینا چی پچاو ور دین کرم ورت پلارا د ظلم دې کنا دې دوزخ کې پپس رو لمبو سوزي کې جفا کرا د ظلم دې کنا دې ینا چی پچاو ور دین کرم ورت پلارا د ظلم دې کنا دې دوزخ کې پپس رو لمبو سوزي کې جفا کرا د ظلم دې کنا دې د ظلم دې کنا دې
د نازی اقبال په ژغ کې سندره اورېده. سلام پښتونخوا کې نه نیمې بجې سوې دي او راځي چې له اسرار له مومنده د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا د بنسر وزارت ویلی دی دوی په پاکستان کې د نړیوالو خیریه او نورو غیر حکومتي ادارو پر ځپلو اندېښمن دي. د بنو چارو وزارت همداراز پرون په خپل یو بیان کې زیاته کړې چې د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیواله اداره سیو دی چلډرن یو له هغو ادارو ده چې له اوږدې مودې راهیسې خپل کار په شفافه توګه پر مخ بیایي او له نږدې څخه د پاکستان حکومت سره همکاري کوي. دا رسو له هغو چې د تېر زیارت په ورځو پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر ښېګڼې نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن ته په هیواد کې د کار درولو امر وکړ او دفترونه یې ورله وتړل. یو چارواکي په یادې ادارې تور پورې کړی چې د پاکستان ضد فعالیتونه کوي. د مسعود طالبان یو قومندان شابی مسعود سره د نورو شپږو ملګرو وژل شوی دی. د پاکستان استخباراتي چارواکو د طالبانو سرچینو پر مسلډو ته ویلي چې دغه پیښه یو اونۍ مخکې رامخته شوې وه چې پکې و نور مشکوک وسلوال جوبل شوی هم دي. شابی مسعود د لدا ډیویژن د طالبان امیر وو او پاکستان حکومت د سر قیمت 2 کروڑ روپۍ خوده وو. د خبر ایجنسی د تیرا میدان اوسیدونکو له حکومت غوښتل چې دوی وران کړل شوي کورونا هسپتالونه او بازارونه دې بیا ورنه جوړ کړي. نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې د یادې سیمو مشرانو وویل چې د وسلوالو ترمنځ درخطو له کبله دوی کورونا تعلیمي ادارې او هسپتالونه ړنګېدلي دي او له دوی په خبره حکومت د هر څه درغولو خپله ژمنه تر دې دمه نه ده پوره کړې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبان لخوا د ټاکل شوي والي د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو د ننګرهار والي مولوی میر احمد گل پرون د پیښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی خو پاکستان حکومت او طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان طالبانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو د سراسري شورا یو مشر مولوی طولل الدین پرون مشرډو ته ویل چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې او د روس لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنی شوی دی.
اسرار له مومند اوس د خبرونو لنډیزې وړاندې کړې. داسې پاکستان مطبوعاتو نن په خپلو ادارې کې څه لیکلي سراج زهیر لوستي او دا رپورټ رالېږلی دی.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداریه کې وایي که څه هم یو خوا په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د ضربې عذب په نوم عملیات روان دي، نو بل طرف ته د وسلوالو لخوا د قانون نافذ کوونکو ادارو د اهلکارانو سره نښتې هم دوام لري، کوم چې د فکر وړ خبره ده. د ادارې په وینا د روسیو کې په پېښور کې په پولیسو ګاډي ځان وژونکي حمله او په کوئټه کې د ډزو په پېښه کې ځینې اهلکاران وژل شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې په داسې صورتحال کې به د پاکستان قانون نافذ کوونکو ادارو له نور هم سخت اقدامات کول وی، ځکه چې کوم عملیات روان دي د هغې عکس العمل به خامخا مخې ته راځي. نو په کار ده چې په خاریو سیمو کې رینجرز او پولیس نور بیدار شي او د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات تند او سخت کړي چې دارنګ دا خاوره له وسلوالو پاک کړي شي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادریه کلی کې چې تیر ورځ کراچۍ کې د اپیکس کمیټي غونډې دوران د رینجرز مشر خپل تازه انکشافاتو کې ویلي، هر کال کراچۍ کې 225 ارب روپۍ په غیر قانوني طریقو د خلکو نه اغستل کیږي، کوم چې د هدفي وژنو او ترهګرۍ په ګډون مختلفو جرمونو دپاره کارولې شي. دریه مخکې لیکي چې دا پیسې د غیر قانوني کار پارکینګ، شادي حالونو، منشیاتو، میچ فکسینګ، زکات او فطرې او دغه رنګ په ځمکو د قبضې په ګډون یو شمېر ذریعو نه ترلاسه کیږي او دې کې د جرایم پیشه خلکو سره سره د سند د بااثره شخصیاتو او ځینې سیاسي پارټو د مشرانو برخه هم وي. دریه زیاتوي چې یو طرف ته حکومت د جرایم پیشه خلکو خلاف د اپریشن خبرې کوي، نو بل طرف ته د دغه خلکو مالی مرستو او درولو لپاره لومبه ګام هم نه رپورت کړی شوی چې اوس د هر څه مخې ته راغلل. نو حکومت له پکار دي چې تر ټولو اول د غیر قانوني پیسو مخنیوي وکړي او دې لړکې دي واضحه پالیسي جوړ کړي او هغه کې دي د هیڅ مخ ملازه و نه کړي چې دارنګ د دې غیر قانوني کار مخنیوي وشي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپانی واشنگتن پوسټ په مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان د ماشومانو لپاره د کارکونکو نړیوال ادارې سیف دی چلډرن دفترونه وتړل. بلبل د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه کړې ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د مقالې په فایل کې لیکلي دي چې پاکستان د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن نومي امریکایي ادارې دفتر وتړی او کارکونکو ته یې 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستانه ووځي. د ورسپانې په لیکنه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اداره تور پورې کړی چې د پاکستان پر ضد فعالیت کې لاس درلود. ورسپانې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو له خولې لیکلي چې دوی له مودې راهیسې د دې ادارې د کارکونکو پر فعالیتونو نظر ساتلی او له هغه وروسته یې دا پریکړه کړې ده. سیو د چلډرن نومي د ادارې بیا په یو بیان کې ویلي چې دوی په پاکستان کې 1200 کارکونکي درلود چې ټول پاکستاني وو او یو بهرنی هم پکې نه و. په دې بیان کې ویل شوي چې دوی د پاکستان پر دې پریکړه کلک اعتراض لري او په اسلام آباد کې د دې ادارې د دفتر تړلو دوی ډیر اندېښمن کړی دی. سیو د چلډرن یعنی ماشومان وژغوري دا اداره د نړۍ په 140 هیوادونو کې د غریبو او بېوزله ماشومانو لپاره کار کوي. د دې ادارې لخوا خپور سوی بیان زیاتوي چې دوی په پاکستان کې 15 کاله کار کړی دی او تیر کال یې هم د پاکستاني وزارتونو په همکارۍ له 4 میلیونه ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې کړې. بل پلو د بشري حقونو لپاره د کارکونکو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ لخوا یو داسې مقاله خپره سوې ده چې پکې په افغانستان کې خبریالانو ته پر پیښو ستونزو بحث سوی دی. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو پر ضد د تشدد تر ټولو تازه پیښه د جون 14 نیټه په جلال آباد کې هغه وخت وسوه چې د پژواک خبري اژانس د دفتر په ور کې بم وچاودی. مقاله لیکي چې که څه هم افغان حکومت د مطبوعاتو پر وړاندې د تشدد د څیړلو لپاره کمیشن جوړ کړی خو خبریالان د بیان ازادي قانون له نه پلي کېدو سر ټکوي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې خبریالان د افغان چارواکو، ملیشو، زورواکو او وسلوالو ټولو لخوا هم ځورول کېږي او هم له خطر سره مخامخ دي. مقاله د یو نظر پوښتنې پر اساس لیکي چې 80% خبریالان وایي د بیان د ازادۍ لپاره حالات یا خو تر پخوا ډیر خراب سوي دي او یا هم پر هغه ځای ولاړ دي. د مقالې په لیکنه په دې هیواد کې خبریالان پر دې سربیره له ستونزو سره مخامخ دي چې حکومت په وار وار ویلي چې د مطبوعاتو د کارکونکو پر ضد به د تشدد مخه نیسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې طالبانو استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالانو سره غیر رسمي خبرې کړي. دیني عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپله پرونی کتنه کې د اوربند وړاندیز وکړ خو حکومت او سوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکیل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطا الله لودین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلی لودین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
مخالفینو باندې موږ وښو چې باید جنگجو چې همدارنګه دولت نه غوښتنه وکړو چې د شلې قانون کې صورت یې امتحان پر اساس کې باید شل حاضر قانون کې امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پایل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله لودین په دې اړه وایي
د ماو شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعات د لارې نه د شورا د دولت مصالح مخالفین ته ورسي. دا پیغام ورما ورسوي هم د دولت طرف ته ووایي د یو هم د مخالفین خواته نو دا چې د اجرایي صلاحیتونو او قوتونو نشته دي د تنظیم طرف نه دي. د دې یو پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه ودا توجه کوي او مخالفین و تفکر اثر وګور دا هغه پر تعلق
مولوی عطا الله لودین هم در از وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتون لاره یو پراخ کمپاین پیل شي. د هواد دینی عالمان د اوربان غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریځ کې بے ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یو اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریځ د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پیل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
احمد تکلو چې رپورټ وړاندې کوي. د ورسپانې واسټری جورنال په مقاله کې راغلي ایران په افغانستان کې طالبانو ته وسلې او مالی مرستې ورکوي. د مقالې لیکونکي په خبره کې چې طالبان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان مځکه د وسلوالو د روزنځای په توګه کاروي، خو اوس افغان او غربي چارواکي تور لګوي چې ایران د خپل انقلابي ځواک په وسیله د طالبانو د یو مهم اتحادي په توګه مخې ته راځي. د مقالې غټې برخې له اسرار عالم مومند اورو. ورسپانه وال سټریټ جرنال د افغانستان په مرکزی برخه کې د عبدالله نومي یو طالب قومندان له خلیلی کې چې کله هغه ته د وسلو ضرورت وي نو هغه ایرانیو مرستندوی ته ورزي، څوک چې دوی ته د میشت پر سر 580 ډالر تنخوا ورکوي. دغه په خبره ایران دوی ته هر هغه څور کوي چې دوی ورته اړتیا لري. افغان او غربي چارواکي وایي ایران په افغانستان کې طالبانو ته د وسلو او مالی مرستو ورکول زیات کړي دي او اوس ورته روزنه هم ورکوي چې ورسره د افغانستان کمزور امنیت له خطر سره مخ شوي. د چارواکو په خبره تهران د دې لپاره د طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د امریکا د اغیز او د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. په مقاله کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو لخوا جاریحانه پوځي عملیات او د سولې پر لور تګ داسې شکونه پیدا کړي دي چې کېدای شي ځینې غړي یې بیا په واکې راشي. ایرانی چارواکو پر دې اړه ورسپاڼې ته لڅویلو ډډه کړې، خو ایران په وار وار له غربي او افغان چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې طالبانو ته هیڅ قسمه مرستې نه ورکوي. په مقاله کې راغلی دی د طالبانو او ایران ترمنځ راپورته کېدونکو اتحاد په افغانستان او منځي ختیځ کې د اوباما انتظامیه ته خنډونه جوړوي او دا په داسې حال کې دا چې امریکا غواړي د کال 2018 وړاندې په مکمله توګه د طالبانو رول ختم کړي او هغه ځکه چې امریکا پلان لري د راتلونکي کال تر پایه پورې له افغانستان خپل پوځونه وباسي. په مقاله کې راغلي دي چې سپینه ماڼۍ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو طاقتونو او ایران ترمنځ په دې میاشت کې د کېدونکو خبرو ملاتړ کړی. ځینې کارپوهان پر دې هم نیوکې کوي او وایي کچېرې په ایران لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي نو کېدای شي چې له دې سره تهران د دې جوګه شي چې په افغانستان او منځي ختیځ کې خپل پراکسي جګړه پر مخ بوزي. او چارواکي وایي کچېرې د سترو طاقتونو او ایران ترمنځ د تهران پر اټومي پروګرام کوم تړون کیږي او له ایرانه بندیزونه ختمیږي نو کېدای شي چې تهران له طالبانو سره خپلې مرستې لا پسې زیاتې کړي. د ده په خبره په ټوله سیمه کې د ایران لخوا له یاغیانو وسلوالو ډلو سره ملاتړ مخ په زیاتېدو دی. یو بل چارواکي وایي چې د ایران لخوا د طالبانو ملاتړ د هغه جاریحانه میشن کړی ده چې تهران په یمن، شام، عراق او لبنان کې پیل کړي. امریکایي چارواکو په خاص توګه د ایران او طالبانو ترمنځ د نږدو اړیکو په اړه لڅویل ډډه کړي، خو ویلي دي چې د ایران لخوا د سیمې د بې ثباته کولو په اړه د دوی اندېښنې پر خپل ځای دي او له نوې سفارتکارۍ سره به پکې هیڅ بدلون رانشي. لکه څنګه تاسو سره لرم ځخه واورېدل د وال سټریټ جرنل رپورټ دی چې د ایران سپه پاسداران له طالبانو سره مرستې کوي. دا د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې رپورټ و، خو په دې اړه باندې زموږ همکار احمد چبر د ایران له چارو سره له آشنا څېړونکي عیسی ستانکزي سره خبرې کړي او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې څرنګه ممکنه ده چې د ایران پر سنی طالبانو اعتماد وکړي او له هغوی سره مرسته وکړي.
هو دا د ایران سیاست هم دغه وکنه چېرته په افغانستان کې یوازینی څوک چې د امریکا سره د ایران دښمن حسابېږي که مقابله کوی سي یا ایران امریکا ته مساهمت کوی سي حتی طالبان دي، که څه هم ایران او طالبان ښه مخید نه لري، خو دا واقعیت ده چې په تېرو کلونو کې په ځلونو دا ثابته شوې ده چې د ایران حکومت په تېره بیا سپاهي پاسداران له طالبانو سره مرستې کړي دي او د یو حربي په توګه د امریکا د ناکامول لپاره استفاده ترې کړې ده.
تاسو ویل سي ایران له طالبانو سره مرستې کوي او د دې له خاطر مرستې کوي سي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې، د امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي، محارب قواوی وتلي دي او نور قواوی هم ټاکل شوې ده چې په لند راتلونکو کې له افغانستانه ووزي، نو بیا ولې ایران افغانستان کې به سب باتي تلمن وهي کچرته دا خبر رښتیا
ایران په مجموع کې غواړي د یو مطرح قدرت په توګه په سیمه کې ځان مطرح کړي چې افغانستان نیولې تر لبنان او سوریه او عراق پورې غواړي خپل نفوذ د منطقې کې وساتي او که څه هم بهرني ځواکونه یا امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلې دي خو د امریکا بریا په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب حسابېږي او دا چې ایران نه غواړي او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغلې ده او هغه د امریکا مرسته چې غواړي دا په دې ډول القا کړي چې ګوکې دا مرسته یا دا دیموکراسي په سمه نه دي روانه د افغانستان خلکو په ګټه نه دي نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسیږي په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسیږي که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده نو دغه حیثیت او اعتماد د گزار ورکولو لپاره هم ایران طالبانو سره مرسته کوي او غواړي دغه پروسه ناکامه کړي او بل دا چې خپل نفوذ غواړي ثابت کړي او غواړي امریکا ته وښيي چې
که چیرته بیا هم همدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي آیا د ایران هغه ورځې نه ورپه یادیږي چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد ته خپل ځواکونه استولي و ټول ایران سره جګړه وکړي که چیرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیځ کې برلاسه شي خو بیا به له ایران سره لانجه وي
ګوري که تاسو پام کړئ ایران په هغو سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډېر له افغانستان سره هم سرحد نه دي ایران کنټرول شوی سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې او د طالبان په هغه سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل دوی د سرحدونه لري دي مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي په هلمند کې کوي حتی په کابل کې په غیر مستقیم ډول
هلمند خو مورته نشته دنو
خو یعنی په غیر مستقیم ډول ډیرو سره په سرحد کې پروت نه ده لکه هرات لکه نیمروز کارچې په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنه ثابت شوې دي خو دوی اصلي حمایت دوی اصلي گزار ورکول څه فکر کوم په خپل په کابل کې په قندهار کې او په ډیر نور ولایتونو کې ده ځکه سپای پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نور حلقې لري چې سپای پاسداران ته کومک کوي تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي سوریې ته له کابل نه دوی جلب و جذب کولی شي نو آیا طالبانو حمایت نشي کولی په کابل کې په قندهار کې په نورو ولایتونو کې
ایسا سنګزای مننه
هیله کوم
تاسو مشال ریډیو ری راځي چې اوس راشد خان په ژغ کې وسندر واورو
ستا چې درنګونو نا دکشال پلاس راغل دے او کنر اختیاد بوڑے کال پلاس راغل دے سمر بخت وریم مال لال پلاس راغل دے ننچ د جانان د زن خال پلاس راغل دے کل میں کڑو راجوخ میں کسنے پورے میں انہیں وہ ستاد لا سنخا ستارو مال پلاس راغل دے درد زمانی پی جنم خوند من پی جنم زک پا غزل کی میں کمال پلاس راغل دے خدای پتی او زل پلاس را کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی دیو زل پلاس را کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی تاپ سما کی ماں بستا کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی تاپ سما کی ماں بستا کی مارو جی منلی مارو جی منلی ہائے مارو جی منلی నజుమ్యానో పాలునా గోరం దహర్ జ్యారత్ మలంగానో పాలునా గోరం పపి ఖవర్ కి
راشد خان په ژغ کې سندر واوري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا نوی ودانی د امریکا له خوا ځخه نوی ودانی جوړ کړل شوې ده او بخښي د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا په مرسته نوی ودانی جوړ شوې ده په پرمختللي ټکنالوژي د خورا مجهز ودانی ته د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی خبريال تللی او د هغې د وسایلو په اړه رپورت تیار کړی دی اسمت ساروان به تفصیل راکړي
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچنی پینتاګون مشهوره ده $1.8 میلیون لګول شوی دی د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي په دې 15 منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې 4.5 متره لوړه ده 2500 کارکوونکي ځایی شي دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې خپل برېښنا درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت 1000 تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایېږي لري د دفاع وزارت له دې نوي ودانۍ سره د سپورت لپاره جمناسیم کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري لګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو $3.3 میلیون لګېدلي او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژۍ $12 میلیون مصرف راغلی دی امریکایی جګړن ټاټ سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولی دی وی موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر
تاسو د بختر سوریا د وی پروگرام په بلګړی کې اوریدلای شئ د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د شتون په اړه مقاله خبره کړې ده مجلې ته یو خبريال ویلي د انتها پسند تنظیمونو د کرکې خورونکو موادو پر ضد د کاروایی کولو او د ترګری د رابطې نظام او د ترګرو د رابطې نظام د لمنځوړلو په اړه د ترګری پروژه جوړ شوی ملي تګلاره نېشنل اکشن پلان کې ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه شوی نور تفصیل په دې رپورت کې اورو فارن پالیسی مجلې کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په پاکستان کې د شتون څرک هغه وخت ښکاره سو کله چې په 2014 کال د اکتوبر په میاشت کې د کراچي پر یو دیوال د دې ډلې لیکل شوی نوم تر سترګو سو لدې ورسته په ټکسیلا شار کې د دې ډلې څلور بیرغونه رپاند ولیدل سو د شانتیر میاشت د جندولا ډلې لخوا پر یو بس برید وسو او د پیښې په ځای کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لیکل شوی مواد وموندل شو مجله لیکي دا ډول په 2014 کال د نومبر پر 16مه د لال مسجد د نجونو مدرسې د اسلامي دولت ته د په حق یو ویډیوي پیغام خپور کړ د غټولو شواهد ته په کتو سره مجله لیکي د پاکستان استخباراتي او امنیتي چارواکي وای د غډله په پاکستان او ټوله منطقه کې عملی تړون او شتون نه لري یو خبريال ته صدیقی چې په بنو کې د اسلامي دولت ډلې پر دیوال لیکنه لیدلې د نظر لري چې دا د وسلوالو طالبانو د جلاسو وډلو یو حڅه ده چې خپل ځانونه خلکو ته واکمن ښکارا کړی عامر رانا د یوې تحقیقاتي ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز مشر دی د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په هنګو کورما او رګزو کې د وسلوالو طالبانو د ډلو له اسلامي دولت سره د تړون اعلان یو حڅه ده چې نوي جنگیالي په نورو ډلو کې برتی نسی مجله پر مخ کاږي چې پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې وسوالو ته خبرداري ورکړ چې نورې ستاسو ورځې پوره شوي دي د مقالې په خبره لدی ورسته د ترګری پر ضد ملي تګلارا یعنی نېشنل اکشن پلان جوړ شو خو خبریال اعظم خان چې د دې پلان جاج اخلي وای د اسلامي دولت ډلې په ګډون د ټولو ناقانونه ګرځول سو تنظیمونه کتابونه په ښکار تر لاسه کیږي. د زیاتوی چې د تحریک طالبان پاکستان ویب پاڼه لا هم بند کړل سوې نه ده بلکې کار کوي. اعظم خان زیاتوی چې په پلان کې شامل وای چې د وسوالو تنظیمونو نفرت خپرونکي لیکنې بنول کیږي او د ترګرو رابطې نظام به تباه کوي، خو د پوینا لا هم د هدف ترلاسه سوی نه دی.
تاسو رپورٹ واوریدلې. د پاکستان پارلیمان لا هم د راتلونکي کال د مالی بجټ چارج اخلي، خو په عین حال کې غیر حکومتي تنظیم سینټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹبلٹی نن په رون په پېښور کې په تیرو څلور کلونو کې د وړاندې سو ټولو بجټونو د جاج اخیستلو لپاره یو غونډه جوړه کړې وه. په دې کې سیاسي ګوندونو او کارپوهانو هم برخه واخیسته. تفصیل له پېښوره ځلاند یوسف سره کوي.
د سنټر فار گورننس اینڈ پبلک اکاؤنٹبلٹی پروگرام منیجر ملک مسعود مشال ریڈیو ته وویل چې د صوبې په تاریخ کې په لومړي ځل د دوی ادارې د تیرو څلورو کالو بجټونو ته سیډنیزه کتنه کړې ده چې ترې څرګندېږي چې حکومتونه په بجټ کې مختص شوي ترقیاتي فنډونه په سمه توګه په کار نه راولي.
موږ زیات تر د بهر ملکونو فنډس باندې بیس کو او زمونږ ایته ډېر مخې ډېر وړاندې چې دوی به موږ سره موږ له فنډس راکوي، خو چې کله موږ دغه یوټیلایزیشن فیګرز ته وګورو نو تر تیر سلور کالو کې ایوریج باندې 12% فنڈز چکم باہر نہ راغلی دی اگا استعمال شوی دی 12% او چکل دا ٹوٹل ای ڈی پی نہ ہوا سو اگا پرسنٹیج نو اگا بے 4% ترا کوشی
نموڑی جا تکڑا چې په مجموعی توګه پروان مالی کال کې صرف 45% ترقیاتی بجٹ استعمال شوی دی. د عوامی نیشنل پارٹی غړی او پخوانی صوبائی وزیر سردار حسین بابک مشال ریڈیو ته وویل چې ترقیاتی فنڈونه نه استعمالول د حکومت نه اهلی ده.
سو عجیب خبر ہے صبح روان کلنڈر پوت تھے پتی صبح کی ڈیر لوئی مسئلے دی دا خوڑیر بنیادی سوال لے شر دی صبح مسئلو تمنگا ہوئے بیا پیسی لگے دو نہ لگے دو تمنگا ہوئے دا ڈیر جدا جدا خبر دی روڈو نروان اسپتالو نروان سکولو نروان روزگار مسئلے نا اول وسائل کم دی خوچے کم موجودہ وسائل دی آیا آغا علم استعمال ایک دردی نہ آہلی دا دردی غیر سنجیدگی دا.
تحریک انصاف لخوا د صوبائی اسمبلی غړی او د وزیر اعلی مشیر فضل الهی وای چې د دوی حکومت د بیزای فنډونو خرچ کولو پر ځای د نظام په سمولو کار پیل کړی دی.
زمونږ مخکې حکومتونو کم بجټونه چې کم استعمال کړی دي لارې کوسي روډونه سکولونه هغه اکثر چې دین په کاغذونو کې هغه شو کړی دي. نن موږ داسې قانونونه پاس کړل لکه استاسو آر ټی آی وکړه رائټ ټو انفارمیشن یا نور ګوره موږ د عوام ته یو صحیح پلیټ فارم ورکولو لپاره سرگرم یو د دې لپاره چې د عوامو د حق څوک حسب نکړی شي.
پام دی وی چې د روانې میاشتې په 15 نیټه به صوبایي حکومت د روان مالی کال لپاره د 4.5 ارب روپو څخه زیات بجټ صوبایي اسمبلی ته وړاندې کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د سلام پښتونخوا خبروان واوري راځي چې پای ته ورسو. د هارون باچا په ژه خو البته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. په بلګړی کې بیا زه عبدالحق کاړ او سره له مومنت ستاسو قربانی یو. راځي چې اوس هارون باچا ته راځو. واشه
कदम मिला निगारत निगारा हर कदम मिला निगारत निगारा अस्तफार मिला इंकारा इंकारा अस्तफार मिला ke fa
د خود او به خود تر من زکه فا یاد خود او بی خود تر من زکه فا عشق زند ویل خمارت خمارا عشق زند ویل خمارت